او سوردون کو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننې ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د ملک په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او ویل سمودي راسي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاج کوي او وایي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ دي ځان احتساب ته وړاندې کړي ځکه چې په پاناما لیکس کې د بچو نمونه راغلي او دا د ملک سره درغلي ده د ادارې په وینا هم د غرنګ د حکومت غړي هم د عمران خان د دې تورونو ځوابونه ورکوي چې لکبلې په ملک یو سیاسي کړکیچ په نظر راځي ادریه زیاتوي یوازې پاکستان تحریک انصاف نه بلکې پاکستان پیپلس پارټي هم د نواز شریف د احتساب خبره کوي او نواز شریف وایي چې دوی هیڅ درغلي نه ده کړې نو که دا خبره حقیقت وي او د وزیر اعظم کورنۍ له کرپشن پاک وي نو بیا یره د کومې خبرې ده په کار دي چې ځان احتساب ته وړاندې کړي هر سبا په ډاګه شي ادریه اخري کې وایي په کار دي چې نواز شریف ځان له دې کړکیچ او خاموشۍ نه را بهر کړي او پارلیمان په اعتماد کې واخلی او چې سهم وی چې باید ولستي پډاګه کړی چې د دې بحران خاتمه وشي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک وس پڼ خپل ادارۍ کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو غیر ملکی ټی وی سره مرکه کې ویلي چې لسوبین یې په زور افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږل کیږي او په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته ورسپانې زیاتوي چې د افغان کډوالو د زورولو او د دې په زبردستۍ خپل ملک ته لیږلو ځکه واغستې شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پولیس کوم کډوال زوروي پی آر او کارت لرونکي او یا که غیر رجسٹر وي خو د پولیسو رویه دا رجسٹر کډوالو سره هم خنه ده نو صوبایي حکومت له پکار دي چې نوټس تي واخلي که پولیس غیر رجسٹر کډوال په زبردستۍ خپل ملک ته لیږي نو دا څه دومره بده خبره نه ده ورسپانه اخري کې لیکي چې حکومت که د غیر ملکیانو لپاره څه قانون جوړ کړي نو پکار دي چې په هغه په صحیح طریقه عمل درآمد وکړي نو دا شن بد هیڅ چا ګیله پاتین نشی د دې سره سره افغان کډوال لا هم پکار دي چې په سیمه کې یې د امنیت وزخوي نو په خپل خوخه دي خپل وطن ته لاړ شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ایف پی خبر ایجنس لیکي هندي او پاکستاني ځواکونو تیر ورځ بیا د ډزو تبادله کړې ده په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د دې سازمان له مشر بان کی مون څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې خپله برخه رول ولوبوي بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د برتانیا د مالی مرستو پر موضوع لیکنه خپره کړې د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار علم مومند اورو
اے پی خبری ایجنس لیکي د هندستان او پاکستان ترمنس بیا پر داسې وخت د ډزو بدلون شوه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یادو دوانو اټومي هیوادونو ترمنس د جوړجاړي پر اوستو کې خپل د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړي په 1947 کال کې د پاکستان او هندستان تر جوړېدو وروسته په 13 لسیزو کې د دوانو هیوادونو ترمنس درې لوی جنگونه چې دوه پکې د کشمیر پر سر شوې دي د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې اکثریتي ټولنه یې مسلمانه ده په کې له 13 میاشتو راهیسې ناارامي زیاته شوې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحه لودهی وړ مشپه ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په ملاقات کې له نوموړي وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې په خپل څه رول ولوبوي د بان کی مون ویاند تر ملاقات وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند دواړو غږ وکړ چې د لا ډېر رازغمه کار واخلي او د کړکیچ ختمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي باید دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوار کړي او نوموړي په دې لړ کې د منځګړي رول لوبولو وړاندیز هم کړي بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي برتانیا ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړ کې به افغانستان ته د 250 میلیونه پاونډه مالی مرستې ورکوي دغه مرستې به په افغانستان کې پر روغتیا تعلیم او امنیت لګول کیږي دا مرستې چې مرستندویه ادارو یې هرکلی کړي په راتلونکو 3 کلونو کې به په ځانګړې توګه له میرمنو او جینکو سره د مرستو په برخه کې لګول کیږي د نړیوال پرمختګ سکرتر پریتی پټیل په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکي د دې مالی مرستو سره به نه یوازې په نړۍ کې مصیبتونه راکم شي بلکې له دې سره به برتانیا ته اهم ګټه ورسیږي ځکه که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو افغانان به بیا په خطرناکو او غیرقانونه لارو برتانیا ته نه راځي پر دې سربېره په تعلیم او صحت له لګښت سره به د ملګرو ملتونو هغه بیړني خواست ته هم مثبت ځواب میلاو شي چې پکې ویل شوي باید له هغو خلکو سره مرستې وشي او خوندي کړل شي چې په هیواد دننه بې کوره دي او په هغو ځایونو کې ماینونه پاک کړل شي چېرته چې خلک ژوند کوي. پټیل لیکي یورپ ته د راتلونکو کډوالو یوه غټه برخه افغانان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د لخکرګا په درېمه حوزه کې جګړه دوام لري. جوپې جوپې خلک د بولان او نادلي له نږدې سیمو څخه کورونه پرېږدي او لخکرګا ته ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او دولتي مسؤلین د دې دواړو د رسېدلو ډاډ ورکوي. زموږ خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
په بولان کې ډزې ډېرې شوې دي. د مرجې او نادلي لار چې د تیرو څو ورځو راهیسې نامنه وه د یکشنبې په ورځ لشکرګا ته په 15 کیلومترۍ کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د بولان پر فضا د ملي اردو د هلیکوپټرو الوتکو پروازونه ډېر سوي دي او هر شیبه د درېمې اوزې په منډي او نورو سیمو کې د وسلوالو پر جنګېدونکو ډلو او موټرونو بومونه اچوي. د بولان په نوم د درېمې امنیتي حوزې د ځینو سیمو په شمول د نادلي په ګروپ شش او د تریخ ناور په هغه سیمو کې چې لشکرګا ته ډېرې نږدې موقعیت لري درنې او سپکې ډزې تبادله کیږي چې د لشکرګا ښار ټول اوسېدونکي اوري. د ښار د لویدیز په 15 کیلومترۍ کې د نادلي او لشکرګا ترمنځ د درېمې اوزې د ډېرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډېرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګا ته راځي. دوی په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې د کلي یوه نارینه د همسایه کورونو ګڼ شمېر اولادونه او ښځې په ځان پسې کړي وي او امن سیمو ته رسوي.
د چا یوانان پاتې دي، چا کورونه ډک پاتې دي، چا کورونه کول تي یا نه دي کول، د چا ماشومان هلته په کورو کې پاتې دي. دا خو ژوند نه دی، چا لارې بندې دي، نو باره چا زخمیان هلته پراته دي، چا مړي پراته دي.
زما نوم سردار محمد دی. دوه ورځې مخکې اوان راغی، موږ په کور کې مشاتې او کوچنیان مو دې وسم ټپیانې پراته دي په شبخانه کې دي. دا دې وس کوڅه پډه کې دي یا بازار کې په دوکانو کې ناشې یا په دغه کې ناشې ګرځي یا په چا دیوالو کې ناشې یا ګرځي په ټکان باندې ناشې ګرځي.
کور کې ومه دال په نیت چې نم هر څوک چې دي ټوپک والا دي فرایو ته مو توفن را اخور دی ولې مو بیا جنو یې نشته ځوکو پر کومو لاس ته دولت ته مو پښتنه دا غږ چې مشته یو امن پیدا کړ دا غوږ چیرې بوځم بیا سر
لشکرګاته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنیو په منځ کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالي، مارجې، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنې د لشکرګا درې میاوزې ته راغلي ول او اوس په درې میاوزه کې د جګړو له امله د ښار منځ ته سرونه پناه کوي. سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې چې جګړې بیا زور اخیستې دي ګڼ شمېر کورنۍ لشکرګا ته راغلي دي خو د مرستندویو او سروي کوونکو ادارو سره دقیق شمیرې نسته. د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په یو کانفرنس کې د لشکرګا اوسنۍ وضعیت تر بل هر وخت خطرناک وبلله.
جګړه په مجموع کې د لشکرګا ښار پر چار اطرافو باندې ده. د ولسونو سخته نگراني ده، تشویش دي او په لشکرګا ښار کې دننه د بولان په ساحه کې موږ ولسونو د خپل کورو پر شغلو ته اړ شوي دي.
دوه موضوع کې په پوسټو باندې جنگ دی، هم دغه موضوع د څلورنۍ سلګمه ده چې جنگ دی باندې شګو دی کچېږي د حالت توجه نه کې مرکزی حکومت د دې امکانات چې خپل د ښار تر دروازو پر خپل په شاکې جنگ شګو سي او جنگ بګواني
دا چې نن بولان نسی د بولان سره خطر دا دی چې سبب لشکرګا بم ونی
په غدرنو جګړو کې چې د نادلي د ګروپ شش د سیمې په شمول د مرجو ورسوالي د سړک پر امنیتي پوسټو تر سره سوي دي. د ملي محلي او امنظم د پولیسو اته پوسټو سکوت کړی دی. د ولایتي شورا یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ول د یک شنبه د شپې په دغه بریدون کې څوار لستنه افغان سرتیر وجل سوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو د هلمند دولتي مسولین د پوسټو سکوت او مرګجوبلي دا خبره نه تاییدوي.
د الیاس دایی رپورټ مورید. د افغانستان د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی نن یک شنبه د یوې غونډې په ترڅ کې له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د دغه استعفا لاملونه د خپلو شخصي ستونزو تر څنګ د خلکو ستونزو ته په تمامه معنا نه رسیدل یاد کړل. له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر ولایتي چارواکو سربېره ورته قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او په ګڼ شمېر کې خزینه مدني فعالانې بلل شوې وې. سلیم خان کندوزی د خپلو خبرو په دوران کې یو ځای وویل:
زه د خپلو ټولو هغه کړنو چې زمانه کې څو غزار شوې دي زه بخښنه غواړم. زه د ټولو هغه رسیدګې ته چې باید شوي او نه دي شوي ته ساز ټول نه بخښنه غواړم. ننګرهار زمونږ د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمونږ عزت دی. راځئ ټول سره لاس یو کړو تر څو په ننګرهار کې امن سوکالی فضا قائم شي او زمونږ ولسونه په امن کې ژوند وکړي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د سلیم خان کندوزی د ښه مدیریت ستاینه وکړه. وی ویل
کندوزی صاحب هغه والی و چې ډېر زیات کار دی کړ د دې ولایت د خیر لپاره. د ده په زړه کې دا و چې نن به زه استعفا ورکړم، مګر ده تر ماخوستنه پورې د اشاره کم ورسره و، د اچین کم ورسره و، د کور کم ورسره و، د غصب کم ورسره و، ټول هغه مسایل چې ننګرهار ته په خیر رسېد
په ننګرهار کې د قالین ګنډونکو د اتحادیې مشري شریفي احمدزی له سلیم خان کندوزی نه وغوښتل چې خپل استعفا بیرته واخلي او خپل دندې ته ادامه ورکړي. لدین علاوه د ننګرهار د عالمانو شورا یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو هم له سلیم خان کندوزی څخه غوښتنه وکړه چې خپل دندې ته ادامه ورکړي، خو هغه د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته چې هر څوک د والی په توګه راولي په کار د شي پوره واک ولري.
اولالدین هم په همدغه شان باندې استعفا ورکړه، خو هغه د استعفا له عملونه تاسو ټولو د ولسونو سره شریک کړه چې په دغه ځایونو کې زما لاسونه تړل شي استعفا مې ورکړه. په هغه وخت کې زمونږ د ولسمشر نه جنته کله ولسمشر راغلی او په کوم دوه دفعه سفر وکړو، زمونږ ته هیله او ارزو دا وه چې ننګرهار ته د هر څوک د والي په صفت رالیږي باید د صلاحیتونو سره یې راولېږي. یعنې زه د دې شاهد یم چې د ننګرهار والي د ننګرهار د ستونزو د حل لپاره په کراتو کراتو د ولسمشر نه وخت غوښت دی. په دې شپاړس میاشتو کې ولسمشر یو لس دقیقې وخت به هم نه پیدا کړی، دای ځانګړی غوښت دی او د دې هغه د ننګرهار ستونزې او هغه حقیقي مشکلات چې ننګرهار کې څه دي هغه باید ورته ویلی وی.
د دولو ده چې سلیم خان کندوزی شپاړس میاشتې په ننګرهار کې د والي په توګه دنده اجرا کړه او تر هغې چې ننګرهار ته بل والي ټاکل کیږي محمد انیب ګردیوال به د سرپرست والي په توګه دنده اجرا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم باز محمد عابد جوړ کړی خبرونه د باختر ستوري درورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عابد او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به د ختیځ ادبي بهیر غونډه کې د ډرامې په اړه د لیکچر حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له شاعر او ژباړن شرر ساپی سره د تغزل او شیریت په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د یوه خواږه ترنمه هم خوند واخلو. ریپورت ترازو ختیځ ادبی بهیر د تیرو سلورو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې ونیزي ادبی غونډې جوړوي چې په کرکتنی او مشاعری سربیره په کې هر ونې د پهونتون له استادانو او د پوهانو لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې په اړه لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په ریپورت کې درکوو. دا ځل د ختیځ ادبی بهیر د ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر د ډرامه لیکنې په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېدل. نوموړي د خپل اوږده لیکچر په دوران کې یو ځای وویل،
خپل ډراما عملا د نورو پیښې کول آیا مستقیما لیدل دي یا اورېدل دي، نو طبعاً چې هغه کوم پیغام چې په دې کې شته هغه هم تاثیرات په خلکو باندې فوق العاده زیات دي. د موقعیت له لحاظه مختلف شکلونه لري. فرګن تیاتري ده چې دا پخوا وختو کې ډېره زیاته وه، په یو ځای کې به خلک راټولېدل، ټول به ورته ناست وو، هلته به یو څو کسان به راتله او هلته به یې پیښې کولې. په اوسنۍ ماډرنو برخو کې تلویزیوني ډرامې دي، راډیوي ډرامې دي چې هلته تصویر نشته، یوازې غږ دی. فلمونه دي. ډراما لیکوال چې ډراما لیکي نو اول باید ټولنه کې تحلیل باید ولري چې زما کوم کرکټر په کار دی او څه غواړم چې هماغه کرکټر په جامه کې نور ورسته انتقال کړم او خلک پرې پند واخلي، عبرت واخلي.
انجینر ستان امیر ظهیر وړاندې وویل، ډرامه په ډایلوګونو ولاړه ده، خو په ناول او لنډه کیسه کې راوي ډېر رول ادا کوي.
د ډرامې ژبه معمولا ډیالوګ دی. ډیالوګ دی دوه ته دوه هماغه، یعنی هغه دوه خبرې چې یوه خبره تکلی یوه ذکر دی ډیالوګ دی. دې کې ترایلوګ هم شته چې په درې کسانې سره تانوي. ډېرو ته عجب بیا نشته چې منولوګ هغه چې زه د ځان سره چاپېرې مخاطب ما نشته. زیاتره د ډرامې ژبه ډیالوګ باندې استواره ده. په داستانونو او ناولونو ډېر کم کم بیا ډیالوګ راځي، هلته دوه کرکټر سره یو ځای کېږي په قدرې څلور ټکي ډیالوګ هغه کېږي، نور بیا ته روایتي ته کېږي. یا د خپل ځان روایت کاندې چې زه لاړم داسې ما وکړه په داستان کې هغه سې ما وکړه، یا د یو بل راوي د خولې نه ده ویل کېږي.
بهیروال ځوانان خوشحاله وو چې دا ځلې د ډرامه لیکنې په عمده عناصرو معلومات ترلاسه کړل. شاعر او لیکوال حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لیکچر کې هغه څه زده کړل چې له کلونو راهیسې ورپسې سرګردانه وو.
نن لیکچر زما د پاره د ډېر تقریبا د سو کال پرله پسې بیر تر تک یو دغه ډېر مهم لیکچر و چې نن زه ورته ډېر زیات لیواله وم، او هغه څه چې ما سره ډېر سوالونه وما نشو پیدا کولی په مختلفو ماخذونو نه، نو ما ډېر کوشش کړی و هغه مې نن د انجینر صاحب نه واورېدل. داسې یقین وکړي چې زه اوس دې له تشویق شوم چې زه عملا د ډرامې په برخه کې کار وکړم. زما لپاره مهمه تر ټولو خبره دا وه چې هغه د سینس ده، چې موږ سینس کمبینیشن څنګه کوو، یو سین وخت به څومره سین به سره کمی، چې هغه د زمان او مکان خبره وه. په ټوله کې ډېر ښه لیکچر و، او زه هیله مند یم چې دغه لړۍ انجینر صاحب نور هم دوام ورکړي او داسې په یو ورځې پرې نږدي.
شاعر او د ختیځ ادبي بهیر گزارش لیکونکي طارق تسل وویل، په دغه لیکچر کې د ډرامې په بیلابیلو اړخونو معلومات ترلاسه کړل.
سم هم په عملي ډول باندې ډرامې لیدلې دي، په تلویزیوني ډرامې مو او رادیو ډرامې مو اورېدلې دي، خو هغه معلومات چې نن انجینر صاحب ستان امیر ظهیر موږ ته وړاندې کړل د ډېر په زړه پورې وو. هغه د ډرامې په عمده عناصر باندې وغږېده چې عمده عناصر د ډرامې څه شی دي، تر څنګ د ډرامې ډولونه او یوه ښه ډرامه کومه ډرامه ده، په دغه موضوعاتو باندې ډېرې زیاتې خبرې موږ ته وکړې، او موږ هم سره یادښتونه واخیستل. که په راتلونکي کې انجینر صاحب ستان امیر ظهیر راشي او موږ ته نور لیکچر نوټونه چې هغه د ډرامې د مختلفو توکو په اړه وي هغه که په سلسله وار شکل باندې وړاندې کړي، نو موږ ته به ډېره زیاته فایده وکړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د اونیزو غونډو په ترڅ کې هر اونۍ په بیلابیلو موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي، چې دا ځلې په ډرامه لیکچر نوټ واخیست.
کې یو لکچر لرو په هر برخه کې. نن د ډرامې پړاو چې انجینر صاحب ستان امیر ظهیر ډېر په زړه پورې لکچر وړاندې کړ، ډېره ګټه ترې واخیست. اوس موږ د ډرامې په مفهوم هم پوه شو، په دې هم پوه شو چې ډرامې په څو قسمه دي، د محتوا له مخې او د جولي او شکل له مخې، د هغې په ډیالوګونو، د هغې په عمومي مسایلو باندې وغږېده.
انجینر ستان امیر ظهیر ژمنه وکړه چې په راتلونکو اونیو کې به دې هڅه وکړي چې د ډرامې په بیلابیلو عناصرو لیکچر نوټونه تیار کړي، او په ختیځ ادبي بهیر کې ځوانو لیکوالو ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شرر ساپی چې له عربي ادبیاتو نه فارغ شوی، په فقه او قانون کې ماستری کړي، په دعوت پونتون کې استاد دی، او د دعوت ټلویزیون د نشراتو مسول دی. نوموړي له عربي ژبې څخه پښتو ته بیلابیل کتابونه ژباړلي. له دې سره مو په معاصر شعر کې د غزل او شعریت په اړه مرکه کړي چې تاسو د لومړۍ برخې اوریدو ته رابولم.
شرر صاحب په دې وروستیو کې ډیری شاعران دې ته تمکیږي چې په شعر کې تغزل راشي، کول په دغه تغزل باندې لګرنا واچوي چې تغزل څه ته وایي؟
اصل لا تغزل یا غزل دا خو عربي کلمه ده. په عربي کې لکه څنګه چې قاموسونو تعریف کړی ده، د نجونو سره ټوکې ټکالی او ساتیری ته غزل وی. دا چې مونږ دلته د غزل په نوم باندې چوکاټ کې یو سلرو او تاسو ته غزل خبرو کړه څنګه راشي، اصلا عربي قصیده تغیر چوکاټ او سختار د سه جوړو چې اولنی شپږ نواره تر اته یا دولس بیتونو پورې لای جناهي اخیری پورې دولس شاوخوا پورې دغه بیتونو کې دیو ته تشبیب ویو. تشبیب همدغه تغزل دی چې د خپل معشوقې سره خبرې او د خپل معشوقې صفت او ستاینه او مدح ادب دغه د محاسن ستاینه ده. نو دا چې کله دری ادب تر هغه دلته زیاده شی بیل شو او یوازې هغه قصیده د لومړی برخه دا ته غزل په نامه باندې دو یاد کړه او د دری نه راغله پښتو ته. دا چې مونږ کله د کلمې په معنا باندې تعریف وکړه دي چې ته غزل دې ته وي، خو مونږ په غزلونو کې اوس ګورو چې اجتماعي مسائل ورته ننوتل، سیاسي مسائل ورته ننوتل، یعنې د کلمې په معنا باندې دا پاتې نه شو، په اصطلاحي معنا باندې پاتې دي چې هغه چوکاټ په حساب باندې او د فورم په حساب باندې پاتې دي، خو په لغوي معنا باندې هغه څه پاتې نه شو. اصلا غزل د همدغه عشق او محبت او د ښځو سره دې ته دغه غزل.
ښه، نو بیا خو په پښتو کې شاعران بیا په ده باندې باوري دي چې نوي استعاري، نوي خیالونه او د الفاظو مناسبه کارونه هم تغزل دی، دا به سمه دي؟
اصلا دغه د تغزل لپاره دغه کلماتو د سمو کارول لپاره تغزل په لفظي معنی او اصطلاحي معنی چې دا اوس منګلورو په دبان صدق نه کوي، خو که چیرته دوی په خپل منځ کې د دې لپاره کارولې د ښه شعر لپاره که دغه تغزل کلمه کارولې یا دغه یو قرارداد ور باندې د خپل منځ کې کړی یو سمبول په شکل باندې وکاري درسته ده، خو که د کلمې په معنی او په اصطلاحي معنی باندې کاري ناسمه ده.
بیا که دې خبرې ته راشو چې د تغزل او د شریعت ترمنس څه تړاو دی؟
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه په سر کې چې تغزل یا د غزل د کلمې په معنا مونږ واخلو د معشوقو سره خبرې دي که هر ډول باندې، هر ډول باندې دلته عموم خصوص موجود دی د غزل او د شعر ترمنځ. هر غزل مونږه شعریت نه لري، خو هر شی چې شعریت لري دا مونږ نه ویو چې دا غزل دی، سره جدا دي، جلا دي. په ډېرې بخنې سره غزل او شعریت سره جدا دي. غزل به وي، شعریت به نه لري. یو شی شعریت به لري خو غزل به نه وي. شعریت خپل ځان د فارې او خپل تعریفونه لري او ټول ستونزې چې راولاړه شوې ده د شعر د تعریف نه راولاړه شوې ده. کله که مونږ د شعر د فارې یو جامع او معنی تعریف ولرو نو نه به ته څه ووځي او نه به ورته څه راشي، نو هغه ته به مونږ شعریت هم وایو چې دا شعریت لري او دغه شعر دا دی. دا چې د څو سوه کلونو دې خوا نه شعر تعریف نه لري او په تعریف کې نه بندیږي، ځکه دا هره شیبه د نوښت په حالت کې دی، نو د چوکاټ نه ووځي. که نن د یو تعریف وکړو سبا بل تعریف، یو وخت کې به ویل کېدل شعر مقفا کلمات دي، مقفا دې خو آزاد شعر راغی چې دغه د منځه لاړه.
تاسو د آزاد شعر خبره وکړله، دغه سی دغه شیریت بیا په آزادو شیرونو آزادو نظمونو اوته په نثر کې هم زیدي شي؟
بل، شیریت په نثر کې نه زیږي، نثر کې نه زیږي، خو شیریت په آزاد نظمونو کې، په سپین آف، په قصیدو کې، هر شي چې وي شیریت پکې، ځکه دا شیریت اساس دی. مونږ دا شیریت لري، یعنی د کلمې په ټوله معنا باندې ښه شعر دی. شیریت دا معنا چې په هغه کې ارس په خپل ځای مناسب، لکه تاسو چې یادونه وکړه کلمات متناسب کلمات رخصل شوي وي، موسیقي لرونکي کلمات رخصل شوي وي، استعاره لري، تشبیهات لري، کنایه لري، پاراډاکس لري، حسامیزی لري، دا معنا دا نه لري چې دا به لري دا به ښي، شعر پدی غږیږي چې څنګه ویل شوی دی، نه دا چې څه شی ویل شوی دی. شعریت دا دی چې څنګه ویل شوی دی، یا دغه څنګه والی کې خبره ده چې یو سړی د پاراډاکس استعمال کړی خو هغه بې ځای خوندور بنه شعریت بنه لري. یو سړی به استعاره راوړي خو دا استعاره به بې خوند وي. یو سړی به تشبیه راوړي نه وي خو دا تشبیه به بې خوند وي. موږ نشو ویل چې دا نوې تشبیه ده ګوند دا شعریت لري، دا پاراډاکس دا شعریت لري، د کې هیڅ مزیده دا شعریت لري. شعریت چې په څه ډول باندې هغه څنګه والی په څه قسم باندې کیفیت یې څنګه دی په دې باندې غږیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي شرر ساپی سره به په پښتو ادبیاتو کې د نرګسیت په اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د ځوان شاعر پیوند په غږ کې یو ښکلي ترنم ته غوږ کېږو چې له یوې مشاعرې څخه مو را بیل کړی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.